السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم پیل په خبرونه باندې وکړو د ننګرهار د غنیخیلو په بازار کې نن یوې چاودنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړه چې په نننۍ چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي په ټپیانو کې د طالبانو 15 عسکر هم شامل دي د راپورونو په اساس چاودنه د ولسوالۍ د یو کارکوونکي په موټر باندې شوې ده په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم د پاکستان چارواکي اجازه نه ورکوي چې عاجل ناروغان هغه هیواد ته انتقال کړي دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لاره د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او سرطان په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هره ورځ سلګونه ناروغان له ډلې ایله شاوخوا لسو تنو ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي او پاتې بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي یو افغان الاصل استرالیایی فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسټرن استرالیا د ټاکنو د پایلو نتیجې اعلان کړي چې له مخې فاطمه پیمان سنا جرګې ته لار پیدا کړې اغلې پیمان د استرالیا د واکمن کارګر ګوند غړې ده پیمان لومړنی افغان الاصل استرالیایی ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده شوې ده افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباعیې جنګ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر لا پسې چټک شو دمګړی زرګونو افغانان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په البانیا ابوظبي قطر او پاکستان کمپونو کې کډه شوي وایي برخلیک یې نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي شاوخوا شپږ میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي تر نیمایي زیاته برخه یې په ایران او پاکستان کې اوسي او ټاکل شوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غله دانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي دغه غله جات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په لوکزامبورګ کې په دې موضوع خبرې کوي ازادي رادیو ته غواکی است را به شو د پروګرام معرفي ته د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې به مو د ننګرهار په غنیخیلو کې د چاودنې په اړه باندې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو دا چې د ملګرو ملتونو مرستندویم ماموریت یوناما د دغې چاودنې په غبرګون ویلي چې د ملکانو د هدف ګرځولو دوامداره حملې باید ژر تر ژره پای ومومي په دې اړه هم راپور لرو چې ترکیه یو شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي یا یې په زوره شړلي دي
ان سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر را کډوال شوي دي
په هلمند کې طالب چارواکو یو ځایي خبریال ځوان تکل د نشئی توکو د لیکت په تور نیولی دی خو په هلمند کې د خبریالانو د ټولنې مسؤول دغه تور ردوي
دوی پر یو بل راپور باندې اخته وو چې هغه راپور د دوی سره خلاف او دوی سره په ټکر دا هغه موضوع په اساس یې اوس دلته دی نیولی دی
که څه هم هندوستان افغان سکانو او هندوانو ته عاجلې ویزې منظورې کړي خو په هند کې میشت یو شمیر سکان وایي چې هلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د آل انډیا ریډیو یوه نطاقه په دې اړه وایي
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دي
خوست په غلام خان بندر کې هم ګڼ افغانان پاکستان ته د تلو په هیله ناست دي خو وایي څوک د اوښتو اجازه نه ورکوي
زه پرین روغلی یم دغسې نامې کسام دی مریض وړی دی شپخانې ته هلته مې اکسیجن پولګ و پرچم مې وخستې وه خو نه یې پرېښه
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوله موضوع د ننګرهار په غنی خیلو کې د چاودنې په اړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له دغې چاودنې وروسته ویلي د ملکانو د هدف ګرځولو دوامداره حملې باید ژر تر ژره پای ومومي. یوناما په خپل ټویټر باندې په دې اړه باندې یو بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د ننګرهار په برید کې د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولانو ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د غنیخیلو ولسوالۍ په شیرګڼ بازار کې د یو محلي مسؤول پر موټر باندې شوې ده. دوی ویلي پیښه کې دوه تنه ملکان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه طالبان هم پکې شامل دي. د پیښې یو عیني شاهد او د سیمې اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
زخمیان او جسدونه راوړل شوي وو چې ټول اکثر د ملکي خلکو وو چې زخمیان ټول هم د ښې درملنې په مخه باندې ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شو.
سملاسی د ننګرهار په غنیخیلو کې د دغې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل کې په پلازمینه کابل کې د شنبې د ورځې د خونړي برید چې پکې د افغانستان سکان په نښه شول داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې دوه تنه وژل شوي او نور ټپیان دي چې پکې یو سکه او یو د طالبانو عسکر په وژل شو کې شامل دي. تر هغه راوروسته د یک شنبې په ماښام د کابل په خواجه بغرا سیمه کې هم په یو موټر کې یوې چاودنې دوه کسان ووژل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو په بد وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال له خپلو انساني حقونو برخمن نه دي. ترکیه وایي پرونی افغانستان ته 220 هغه افغان کډوال بیرته ستانه کړي چې په دې واد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل. هاخوا په ترکیه کې میشت افغان کډوال له دوی سره د پولیسو د بد چلند او تاوتریخوالي شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
وضعیت ډیر خراب دی نن سبا. پولیس افغانانو سره کوم دغه کوي کنه؟
دانش افغان نومیږي، د ترکیه په استانبول کې افغان کډوال دی. له دوی سره د ترکیه د پولیسو د چلند کیسه کوي. وایي پکور کارزای او هیڅ یو سیمه کې خوندي نه دی.
پرون موږ په امریکا کې هلته یو ځای کې کار کوو د ترکیې استانبول کې. او زیاده په یو ځای په پولیس سره پوښتنه وکړه، بیا بل ورځ را چاپې واچل. نه غیزی نه موږ تیر یو بل ځای لاله راغلی. نن سبا ډیر بد وضعیت او افغانان سخت ډیر دی او ډیر را کډوال شوي دي.
یو بل افغان کډوال صدام وای پولیس د افغان کډوالو پر وړاندې له هغه هم زشت چلن کوي چې فکر یې کیږي
چې بیا دې وسی کمپونو ته هلته چې ګوتې نه لګي، بیا غم په زور درمان لګي، د والو په زور درمان لګي، بس هر څه پکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل تازه اعلامیه کې په ترکیه، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او مالیزیا کې د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلی. دې سازمان نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې هیوادونو کې افغانان له انساني حقونو برخمن نه دي او له تاوتریخوالي، بد چلند او وحشت سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغان کډوال د کار، زده کړو او د قانوني اسنادو د نه لرلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. هاخوا ترکیه پرون 220 تن افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ولېږل. د ترکی اناتولی خبری اژانس د هیواد د چارواکو له قوله لیکي سبب هم شپک سو یو اتیاتن افغانان په دری الوتکو کې کابل ته واستوي. اناتولی خبری اژانس د ترکی چارواکو له قوله لیکي د جون له 15 تر 19 پلس چارتر الوتکو کې کابل ته یو زر شپک سو یو نوی غیر قانوني افغان کډوال استول شوی. د دې اژانس د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د جنوري له 20 له ترکی افغانستان ته 40,209 نوی غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. طالبان بیا د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
نور هیوادونو کې د مهاجرینو ستونزې موږ درک کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بهرنیو چارو وزارت له لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرینو ستونزه اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي دي. کوشش کوو بیا هم چې په اجباري توګه دا لړۍ ودرېږي او د حل لار پیدا شي افغان مهاجرینو ته.
ترکی چارواکي وایي افغان کډوال د مهاجرت د بشپړ اسنادو د نه لرلو له امله افغانستان ته بیرته استوي. خو له دې وړاندې داسې راپورونه هم چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې د جرایمو د ترسره کولو له امله خپل هیواد ته استول کیږي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبانو په هلمند کې یو ځایی خبریال ځوان تکل نیولی دی. د طالبانو چارواکو تور پورې کړی دی چې ځوان تکل د هلمند مرکزی زندان ته نشئی مواد لیږدول. خو په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول وایي د ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو په داسې یو راپور کار وکړي چې ښایي د طالبانو د پالیسیو په خلاف و، نو ځکه زندان ته اچول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان وایي په دغه ولایت کې د هیلي په نوم د سیمه ییز ټلویزیون خبریال ځوان تکل د دغه ولایت مرکزی زندان ته د نشي توکو د انتقال په تور نیولې دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشید پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د هلمند مرکزی زندان ته ځوان تکل د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره تللی و چې هلته د زندان په دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د چرسو سره نیول شوی دی. بلخوا بیا په هلمند کې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مسؤول عنایت الله رضوان ازادي راډیو ته وویل چې ځوان تکل تازه غوښتل چې په دغه ولایت کې د طالبانو خلاف پر یو راپور کار وکړي او د خلکو ستونزې پکښې بیان کړي چې د طالبانو له لوري په دې نوم نیول شوی چې ګواکې زندان ته چار سنت کالول
دوی د ملګرو له کوله چې نن سهار ما موضوع سره چېډل ول چې دوی پر یو بل راپور باندې اخته و چې هغه راپور دوی سره خلاف و، دوی سره په ټکر کې و. نو د راپور نور موضوع چې زیاته تر اوسه سره شریک کړي دي، خو په دغه اساس دوی ول چې دا موضوع په اساس یې وزدلته دی نیولی دی.
په هلمند ولایت کې اوس مهال خبریالان په آزاد او په بې پرې توګه د کار کولو اجازه نه لري او هر وخت تر ګواښ لاندې کار کوي او د طالبانو له لوري ګواښل کیږي.
او په افغانستان کې بیا بل خصوص په هلمند ولایت کې خبریالان ته ډیر زیات موقع یا وخت نه ورکول کیږي، دوی تر محدودیتونو هر وخت لاندې وي. موږ غواړو چې دغه محدودیتونه هغه ټینګونه چې موږ یې هغه کړی چې موږ یې مثلا ټینګ کړي یو، موږ نه پرېږدو چې خپل کارونه ته پرېږدو. هیله لرو چې دغه ناخواله څخه موږ راووځو او بالاخره یو رښتینی اواز د هلمند ولایت تر نورو ولایتو پورې ورورسو.
د ځوان تکل په نوم د غذایی خبریال دغلته د هیلي په نوم د یو سیمه ییز ټلویزیون سره کار کولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی دی. د بې پلي خبریالانو د بنسټ د معلوماتو له مخې یوازې په تېره می میاشت کې 12 خبریالان له دې سره سره نیول شوي دي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون هم بیرته جوړ کړي. د بی پلی خبریالانو ټولنی د طالبانو له لوري د خبریالانو نیول غندلی او په کلاکه ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته خوږی هست. لکه څنګه مو چې په راپورونو خبرونو کې ولوستل، د هند حکومت پر سکانو باندې د شنبه ورځې له برید وروسته افغان سکانو ته څه باندې 100 عاجلې ویزې منظوري کړې دي. په یو راپور کې د افغان سکانو پر وضعیت خبرېږي او همدارنګه هغه سکان چې هندوستان ته کډه شوي دي له دې شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او هم یې وخت په وخت ویزې او اقامې نه تمدیدېږي. پام وکړئ دغه رپورټ.
شمی سنگ هند میشتای افغان سک پا غیوات که دمیشتو افغان هندوانو او سکانو دی اقتصادی ستونزو پارا وی؟
پیر کل راغلی ما پدوا در یوشت که داده چه دلتا کم خلق چه بیچاره راغلی اگوی اقتصاد دیر تیتا ده بی حدا تیتا ده آغی جوان کول دیر مشکل ده حال تام خو بیچاره دوکان نا کرو نا ارد شه پو نامنی ده وجه و اوزا خراب و دی وجه نتون پی خود
دا یوازې شمینه دی چې په هند کې د افغان هندوانو او سکانو د اقتصادي ستونزو خبره کوي. په غوښته هواد کې د هندیا رادیو افغان خبریال ریجنی پرکاش هم وایي چې په هند کې میشت افغان هندوان او سکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه هندوان او سکان چې د افغانستان د بریدونو او د طالبانو او نورو ستونزو له کبله هندوستان ته راغلي، د هغوی د اقتصاد وضعیت ډیر خراب دی. ولې چې د هند حکومت قانون داسې ده چې یوازې هندیان دلته د کار اجازه لري، ډیر ژر هندوستان تابعیت هم نه ورکوي. هغه کسان چې هلته په افغانستان کې خپل دوکانونه خپل سوداګري درلودل، دلته مجبور کیږي چې بل چا په دوکان کې مزدوري وکړي.
خودی اغلی پرکاش په خبره افغان هندوان او سکان د دې لپاره چې سری خوندې وي د ستونزې پر ځان منلې دي. د شنبه په ورځ د خبرګولي پاته بشتمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د افغان سکانو او هندوانو په ګوردواره حمله وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. له وژل شوي کسانو څخه سندر سنگ 55 کلن افغان سک وو. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. تر دغې حملې وروسته د یکشنبه په ورځ یو شمېر هندي رسنیو په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله وویل چې د هند حکومت د کابل په کارتي پروان کې د افغان اهلي ونود پر یوې عبادت ځای لبرید وروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته بریښنایي ویزې ورکړې دي. د کابل د کارتي پروان د ګوردواري مسؤول ګورنام سنگ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دوی ته د هند د ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده، خو د هند حکومت د خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د مارچ پر 15 هم د کابل په زاړه بازار کې د سکانو پر بله ګوردواره ډلې حمله شوې وه چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و، خو د تیر نظام واکمنانو د طالبانو حقاني شبکه په هغه برید کې دخیله بللې وه. د شنبه په ورځ د کابل په کارتي پروان کې د وژل شوي سک سندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي ارجیت سنگ وایي د سندر سنگ کورنۍ هم د امنیتي ګواښونو له امله په هند کې وه. دا یوازې په کابل کې وو او په کوټسنګي کې یونانی درمل خرڅول. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر د غیواد په ختیځ کې د جګړې ایز وضعیت د لا کړکېچنې دوه وړاندوینه کړې ده. ولودمیر زیلینسکی ویلي روسي ځواکونه به د ډیرو سیمو د نیولو لپاره حملې شدیدې کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مال کیږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې اوکراین ته د غړیتوب دپاره د نماینده حیثیت ورکړ شي او کنه. جزئیات له اسدالله لودی نورو.
د اوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو د زیاتېدو شاهدان وي. ولودمیر زیلینسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسیې د حملو زیاتېدو ته چمتووالی لري.
ښکاره خبره ده چې موږ باید له روسیې نه د پیاوړي دښمنانه فعالیت تمه ولرو. دا کار په قصدي ډول او دقیقا همدا ونې ترسره کیږي، خو موږ د تیارسۍ په حالت کې یو، موږ چمتو یو او خپلو شریکانو ته خبرداری ورکوو.
د اوکراین پاوز نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سویرو دنس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو او توپونو ډزې کړي او 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړي دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد مزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. د اوکراین پاوز ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه د دې لپاره شدیده شوې چې روسیا غواړي د سویرو دونسک سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. دا سیمه په ختیځ کې ستراتیژیک موقعیت لري او که روسي ځواکونه ته په لاس ورشي هغوی پر ډیره سیمه برلاسي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلور میاشتې وړاندې پر اوکراین د دې لپاره یرغل پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد دغه ګاونډی هیواد د لویدیځ له نفوذ او اغیزه لرې وساتي، خو داسې ښکاري چې روسیا په دې پلان کې پاتې راغلی او د هغوی د خوښې پرمختګ ډیر ورو روان دی. له همدې یرغله وروسته اوکراین په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه او ورته غوښتنه د سیمې د دوو نورو هیوادونو مولداوا او جورجیا لخوا هم مطرح شوه. د اروپای ټولنې ټول وویست غړي هیوادونه د همدې اونۍ د پنج شنبې او جمعې په ورځو د همدې درې واړه هیوادونو د غړیتوب پر غوښتنه غور کوي. اروپایي کمیسیون تیره اونۍ اوکراین او مولداوا ته په اروپایي ټولنه کې د کاندیدۍ سپارښتنه وکړه، خو جورجیا باید د دې کاندیدۍ لپاره یو شمېر نور شرطونه پوره کړي. که دغه هر یو هیواد ته د اروپایي ټولنې غړیتوب ورکول کیږي، نو د بشپړېدو بهیر به یې کلونه وخت ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جون په 18 وویل دای په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب مخالفت نه کوي، خو تر دې وړاندې د کرملین ویاند ویلي مسکو له نږدې دا وړاندیز تعقیبوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې څلور میاشتې ووتې، خو د جګړې برخلیک لا هم ښکاره نه دی. پرون د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل داسې اټکل کوي چې دا جګړه به کلونه وخت ونیسي، او نوموړي د اوکراین په بشپړ ملاتړ ټینګار کړی دی.
د آسیا په کچه د تیکواندو د اتلولیو سیالیو 25 پړاو د جنوبی کوریا په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دغه سیالی چې د رواني میلادي میاشتې په 28 پیلیږي، د افغانستان په استازیتوب 15 لوبغاړي محسن رضایی، حکمت الله زعین، رامش حسینی، حسین لطفی، علی اکبر امیری پکې ګډون کوي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټیم سره یوازې یو روزونکی او لوبډلمشر هم کوریا ته سفر کوي. د جنوبی کوریا په چوچان ښار کې د آسیایي تکواندو په سیالیو کې څه د پاسه 150 آسیایي هیوادونو ورزشکاران ګډون کوي. د بدن ښکلا او فټنس لوبډلې 24 لوبغاړو د کابل منتخب ټیم ته لاره وموندله. د کابل د بدن ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدن ښکلا او فټنس په دغه سیالیو کې د پلازمین له 24 زونونو څخه 200 ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د سیالیو موخه هم د کابل ښار منتخب ټیم ته د غوره څیرو پیژندل ښودل شوي وو. او سعودي عربستان د آسیا د 30 کلونو کم عمره فوټبال اتل شو. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د سعودي عربستان فوټبال لوبډله د ازبکستان په وړاندې په بریا سره په لومړي ځل د آسیا د 30 کلونو کم عمره اتلولي مقام ته ورسېده. د آسیا اتلولیو 30 کلونو کم عمره فوټبال وروستي پړاو سیالۍ چې د ازبکستان او عربستان لوبډلو ترمنځ د تاشکند ښار په بنیادګار لوبغالي کې تېره ورځ ترسره شوه، په پایله کې عربستان 2-0 پر خپل سیال ته ماتې ورکړه او په لومړي ځل د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. دغه سیالۍ دوه اونۍ وړاندې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل شوې وې.
ازادي رادیو ته غواږی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د جون شلمه د کډوالو نړیوال ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې حال کې را رسیدلې چې ډیری اوسیدونکي د وروستیو سیاسي بدلونو له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې راپور کې هغو کسانو سره خبرې شوي چې د کډوالۍ سفر یې ناتمامه پاتې شوی او بیرته هیواد ته ستانه کړی شوي او لام غواړي چې کډوال شي. جزئیات په دغه مفصل راپور کې.
طرف ترکیه ما بسیار مشقت طفلای خوردم دارم.
عبدالکریم نوری 50 کلن او د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای پر افغانستان د طالبانو لمبیا ځل وکمنې دوه وروسته له ښوونځیو د دوه لورګانو د محروم پاتې کېدو له امله چې د لسم او اتم ټولګي زده کوونکي دي له افغانستان وتلو ته اړ سوی دی. ښاغلی نوری وایي خپله ټوله شتمني خرڅه او په قانوني لاره ایران ته ولاړ. دای او کورنۍ یې له ایرانه په قاچاقي توګه ترکیې ته تللي وه چې بالاخره قسمت بیرته د هماغه تیاره راتلونکي په لور افغانستان ته ستانه کړل. ښاغلی نوری او کورنۍ یې د ترکیې په وان ښار کې د پولیسو له لورې نیول سوي او په خبره یې له شکنجو او زیاتو ځورونو وروسته بیرته افغانستان ته واستول شول.
خپله ټوله شتمني او کور مې وپلورل. یوازې د دوو لورګانو لپاره مې چې یوه یې په لسم او بله یې په اتم ټولګي کې وه، دا چې دوی به زده کړه وکړي او ښه یو راتلونکی به ولري له دې ځایه ولاړو، خو په ډېرو ستونزو یې موږ بیرته ردې مرز کړو او زه په سړک کار کوم.
د غلام رسول میرمن بیگم او دوه اولادونه یې دوه کاله مخکې په قانوني توګه ترکیې ته ولاړل او د یو کال لپاره یې د دغه هیواد اقامه ترلاسه کړه. میرمن بیگم وایي په ترکیه کې له یو کال اوسېدو وروسته کله چې خاوند یې د کډوالو دفتر ته د اقامې د تمدید لپاره مراجعه وکړه، له هغه ځای افغانستان ته دیپورت سه او دا له دوه اولادونو سره یې په ترکیه کې پاتې ده.
یو کلن اقامه مو واخیسته، بیا می چې کله خوند هغه د تمدید لپاره ولر هما غلطه یې ریپورت کړ او موږ دلته پاتې شو. په ډیرو سختو ستونزو ژوند کوو. کمی خوند هلته کار وکړ نو موږ ته پیسې راستوي. افغانستان کې بدمرغي ده اولادونه می له طالبانو ویریږي. په زور ستونزو دلته راغلو، اوس بیرته ولاړ شو طالب ته کینو.
غلام رسول چې اوس کابل کې دی، وایي د اقامې په دوسیه کې د نوم د غلط لیکلو له امله له رضایت پرته یې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی.
پر موږ یې تر 2024 کال لاسلیک وکړ او وی ویل چې تر 2024 کال حق نه لري چې بیرته ستون شي. زه له بده مرغه هلته افغانستان کې یم او کورنۍ مې هلته. زه درانه کارونه کوم چې کورنۍ ته مې پیسې واستوم. په 24 ساعتونو کې ښایي یو وخت ډوډۍ وخوري، تر څو په ترکیه کې د کور د کرایې پیسې ورته پاتې شي او یو 4 ورځې نور پرده وشي.
بختي کریمزای یو بل ځوان دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېکاره سه او د ګڼو نورو افغانانو په شان د کسب کار عواید موندلو لپاره له قاچاقي لارې ترکیې ته ولاړ. هغه غوښتل لومړی ترکیې او له هغه ځای یونان ته ولاړ سي، خو د لارې په ترڅ کې غلو د ده او نورو ملو کسانو موبایلونه او پیسې ورنخیستي او دوی پولیسو ته تسلیم کړي دي. دا یې د دې ناقانونه سفر په ترڅ کې چې له کومو شکنجو سره مخ سوی داسې بیانوي.
د ترکیې پولیسو هم وهلو، د ایران پولیسو چې ونیولو زندان ته یوړو او هلته یې وهلو.
ترکیه له پاکستان وروسته دویم هیواد و چې د افغانستان د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو وروسته یې میاشتې وروسته د 2020 کال په جنوري کې الوتنې بیرته پیل کړې. امریکا غږ ټلویزیون د ترکیې او د کډوالو نړیوال سازمان IOM چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال په 9 اویا چارتر الوتنو کې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. ورځ بلې ته خپل هیواد ته د دغو کډوالو د بیرته استولو د مواردو زیاتېدو په ترکیه کې میشتي افغان کورنۍ او ځوانان چې اوس یې نسبتا یو عادي ژوند ځان ته برابر کړی اندېښمن کړي دي. فوزیه احمدي د 2018 کال په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره دغه هیواد ته تللې. وایي په 1994 کال کې د کابل په شاه شهید سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له امله یو ماشوم رواني ناروغي پیدا کړه او له هغې وروسته د او کورنۍ اړ شوه چې په هر قیمت چې کېږي د افغانستان ووزي. میرمن احمدي وایي اندېښمنه ده چې له دې هېواد ونه شړل سي او یو ځل بیا هغه وحشتناک ژوند ته ستانه نسي.
اوس به ورشو خوست ته. هلته په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د ځای ته له خپلو ناروغانو سره څو ورځې او راځي زی او راځي، خو پاکستان ته د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي د ډیرو ناروغانو بیماری سخته ده او د همدې انتظار په حالت کې ژوند د لاسه ورکوي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
په غلام خان بندر کې ناروغ لرونکي وایي د څو ورځو انتظار وروسته هم اجازه نه ورکول کیږي چې خپل عاجل ناروغان د درمنن لپاره پاکستان ته واړوي. دوی وایي پاکستان ته د غلام خان پر لاره د ډاکټرانو په سپارښتنه عموما هغه ناروغان وړل کیږي چې د زړه پښتورګو او کینسر په ګډون نورې سختې ناروغۍ ولري. د ناروغ لرونکو په وینا له دې ځایه هر ورځ د سلګونو ناروغانو له ډلې ایله شاوخوا لسو ناروغانو ته د وختو اجازه ورکول کیږي او د ورځې په پای کې پاتې کسان نهیل خپل کورونو تستنیږي. ناروغ لرونکو آزادۍ راډیو ته وویل په غلام خان کې د انتظار کوونکو عاجلو ناروغانو څخه ځینې ژوند د لاسه ورکوي.
زمانو حضرت محمد په کابل کې وظیفه لرم. دلته د شپږم ورځ باندې نن راشه سبا راشم اسپین راشم ازګر راشم چې دلته راشه په باندې کې لاس نه پر 45 نه پر زیات نه پر نه پرې دی. دلته دوه درې مریضان په خپل سر غول چې په حق ورسید.
یو بل ناروغ لرونکي علي مرجان وایي ل ناروغانو هیڅ چاته هیڅ زیان نه رسیږي، نو په وختو کې ولې ورته ستونزې جوړې کړې دي.
زه پاره نه غواړم مې ځو نه مې کسام د مریض وړه ده شپخانه ته ولته مې اکسیجن پول گو پرچم مو خاصه خو نه پرې خم تکلیفین دې مې تب داس را ګرمه کې مې ماس نه چې پاکستان ته شي نو پاکستان ته مې zarar رسیږي. مې خو مریضون خلک سپینګری مې نه به څه zarar پیدا کړ په پنځو زر کې دوی ته شریخ مریض وځم مړکی.
ناروغ لرونکو محمد یاسین سره چې خزینه ناروغ ور سره وویل د لخپلې ناروغ سره د 15 ورځې غلام خان ته زی او راځي خوده اوختو اجازه نه دا ورکړل شوی.
یې زما راځم دی د کین زما راځم دی نور په تاور کې مرځم دی موږ د 15 ورځې دلته پروت یو یو وګه چې نه سر شو مرزون در دي چې ولا به مري وره مر شو موږ ته دلګ ډیر مرزون خوښ کی چې موږ غته لول شو په خبرته چې دایمیک د مرته حال شي.
بل لور ته د غلام خان بندر د سرحدي کمیساری چارواکی وای چې د ناروغ لرونکو د استونزې په پرلپسې توګه د پاکستان لورې مسؤلینو سره شریکی کړی دی. د یاد کمیساری مرستیال عبدالوکیل اعظم وای د پاکستان لورې ورسره ژمنې کړي، خو تر اوسه د اوښتونکو ناروغانو شمیر نه دی ډېر کړی.
دروازه کله لاس نه پره وړي او کله پنځه نه پره کله پنځه لاس نه پره. نو موږ بار بار د پاکستان لورې سره به دوباره تماسونه نیولې، خبرې مو ورسره کړې دي. موږ کوشش دا ده چې بیا هم تماسونه ونیسو، ورسره خبرې ورسره وکړو او د مشکل حل کړو، ځکه موږ ته یوه دېر کړې دي چې مریضان هم زیاتوو، ځکه مریضان عاجل دي، ضرورت یې دی. په افغانستان کې بعضې مریضانو تداوی نه کوي.
بل لوري ته لدې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې پر غلام خان بندر د